The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د کول ورځ 2018 کال د اگست 15 نیټه د پاکستان کې شوی د مازیګر شپه افغانستان کې دی. د مازیګر 15 نیمه په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دی. د ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینه احسن
او زه نو شروان کلندر
هر کله وایو تازه او مهم خبرونه په مهمه موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. کولاول د خبرونو سرټکی
د بلوچستان کوټه خار کې د شپېتو وکیلانو په ګډون او یاونه د زیاتو کسانو په ځانمرګي برید کې د وجنې یو هفته وروسته هم نن وکیلان عدالتونو ته نه ورغلي.
افغان چارواکو د هیواد په جنوب کې د داعش د شتوالي دا ورت کړې. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري وایي څنګه چې داعش ته په ننګرهار کې ماتې ورکړل شوې د غشان ماتې به ورته په نورو ځایونو کې هم ورکول کیږي.
جسره کې دا ننګرهار سرکوب شو. اگر اینا جرأت کنه کې په زابل بیا د زابل بیشتر سرکوب میشه او از بین میره. هر کسی کې بینا کومک کنن دشمن ماست.
او د پاکستان فوج او نواز شریف حکومت په ګډه فیصله کړې ده ترهګری تندروی مخنیوي لپاره به سیویلین امنیتی ادارو اضافي څانګه جوړوي. څېړنکاران وایي د ترهګری په ضد د نوې ادارو نه بلکې د ریاستی پالیسۍ بدلون ضرورت دی.
ہمیں یہ بتایا جائے کہ کس قسم کے اقدامات وہ کریں گے ان پوائنٹس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو کہ نیشنل ایکشن پلان میں ہے.
سرٹے کی تاسو اوریدل مونږ سره اوسې وړاندې دیکھو وسط خبرونو تفصیل.
د پاکستان کوټه خار کې په سیول هسپتال کې د شوې ځانمرګ برید یوي اونۍ وروسته نن هم د های کورټ په شمول هر رقم عدالتونه بند دي او د وکیلانو مشران وای دا وخت شپېتونه زیاتو خپلو وجل شوو وکیلانو او د سلونه زیاتو زخمیانو او د دوی کورنو سره په دلاسه کولو او مرستو کې بوختي او کارته د بیرته راتلو وړاندې به خپل غونډه کې مهمه فیصله کوي. د وکیلانو د مشرانو له خولې دا وخت د 3500 څخه زیات وکیلان کوټه کې موجود وو او سلورمه برخه وکیلان چې اکثریت پکې ستر وکیلان وو مړه او جوبل شوې دي. کوټه کې ایف سی سره د پولیسو اختیارات دي او دوی سره د 13 کالو راشي دغه اختیارات دي او دوی د کوټه ترهګر برید وروسته په دغه سیمه کې امنیتي څارنه نور هم سخته کړې ده.
د بلوچستان سیاسي او فوزي مشرانو یو وار بیا جلاوطنا بلوچ مشرانو ته د خبرو اترو وړاندیز کړي. دوی وایي یوازې مذاکرات د ټولو مسلو حل دی. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زاهري او د صدرن کمانډ مشر لیفټیننټ جنرال عامر ریاض ویلي دوی به ملک ته واپس راتلونکي د بلوچ مشرانو هرکلی کوي. اعلی وزیر دا هم زیاته کړې چې ناراضه بلوچ مشران د وطن ته واپس راشي او د ملک د آئین د لاندې دي په سیاسي عمل کې برخه واخلي. د هغه تر مخه چې کا د بلوچستان خلکو دوی له مینډیټ ورکو نو دوی به احترام کوي. د دې نه علاوه نواب زاهري د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي لخوا ورکړې شوی بیان هم رد کړی او ویلي دي چې د بلوچستان او کشمیر حالات د یو بل نه ډیر جدا دي. هغه ویلي د هندوستان قبضې لاندې کشمیریان د هندوستان نه ازادي غواړي او د بلوچستان خلک د پاکستان سره مینه لري او یو ځای اوسېدل غواړي.
د خیبر پختونخوا صوابه چارواکي وای وسلوالو ادینه سیمته نږدې د نوخار پولیسو اډیشنل ایس ایچ او ابرار خان په ډزو وجلې دي. پولیس یاتوی پولیس افسر نوخار ته د ډیوټي لپاره روان وو چې دوه موټر سایکل سورو په هدف کړی دي. تر اوسه کومې ډلې د پیښې ذمواري نه ده منلې. صوابه کې هم د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په رنګه ملت پاله مشران او امنیتي چارواکي په هدف کیږي چې اکثر ذمواري د طالبانو ډلې قبلوي. د دې تازه پیښې په اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا په صوابې ضلع کې نامعلومه وسلوالو د امنیتي چارواکو انسپکټر په هدفي ډزو باندې وجلې دي. وجلې شوي د پولیس ایس ایچ او په نوخار ضلع کې د پولیس د ډیوټي د پاره روانو چې په مردان صوابې جرنیلي سړک باندې په ادینا سیمه کې په موټر سایکل باندې سواره دوه وسلوالو په هغوی باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې ابرار خان په سر ولګېدو او په سمدستي توګه مردان میډیکل کمپلیکس او بیا وروستو مرکزی ښار پېښور لیډي ریډینګ هسپتال ته منتقل کړی شو. خو په لاره باندې ویشتل شوي پولیس کارکون کی سا ورکړه په سوابیا ضلع کې چارواکو د پیښې تصدیق کړی دی او ویلي دي چې ابرار خان د مدیره هسې په سوابیا ضلع کې خپل پرزونه سر تر سول او هم په سوابیا ضلع کې ژوند کولو په نږدې ورځو کې د سوابیا پولیس د بونیر ضلع سره تړلي په مختلفو سیمو کې د وسلوالو په ضد عملیات هم کړي وو چې پکې یو ترهګر وژل شوی وو. په دغه عملیاتو کې امنیتي چارواکو یو کس هم ژوند له لاسه ورکړی وو. شمال اړخ ته سوابیا ضلع کې د بونیر او تور غر ضلعو سره تړلی ده. هلته وخت په وخت په خصوصي توګه ټوپې تحصیل ملک آباد سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ خبرونه هم مخې ته راځي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان حکومت د یو داسې قانون په مسوده لاس پورې کړی چې ورسره به په ملک کې د اقلیتونو او محرومه طبقو تحفظ یقیني کېدای شي. د مقامی میډیا رپورټونه وایي د دې قانون د لاندې به معذوري لرونکي، د دریم جنس خلک او اقلیتي ټولنې د ځان سره شوي د هرې زیاتۍ او حق وهنې پر ضد خصوصي عدالت ته شکایت کولی شي. د قانون مسوده وایي خصوصي ټرایبیونل به د سیول عدالت عمره اختیارات لري. اني شاهدین به راغوښتی شي او هر قسمه قانوني دستاویزاتو پورې به رسایي.
د افغانستان ځای مامورینو او د ناټو کمانډرانو هغه اندېښنې رد کړې دي چې کنه داعش توندره و ډله د ختیځ ننګرهار نه علاوه نور افغانستان کې هم هلې ځلې لري. افغانستان کې د امریکا او ناټو ویان بریګیډیر کلیولینډ وایس آف امریکا ته ویلي دي په زابل ایالت کې د اسلامي ریاست ډلې موجودګي نشته او دوی یوازې د ننګرهار او کونړ په ډیرو لږو سیمو کې لیدل کیږي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر زاخلوال هم د کلیولینډ د خبرې تایید کړې دي. دا خبرې د زابل ولایت ایالتي کونسل مشر عطا محمد حق بیان د دې بیان وروسته خپور شوی چې پکې ویل شوی داعش د غلطه تربیه کمپونه لري او خلک برتی کوي.
د افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت د هناغوري ولسوالۍ د تیری یوې اونۍ سختې جګړې وروسته تیره شپه وسلوالو طالبانو ونیوله. بلخ افغان چارواکو دا وکړی دا چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار او په نورستان ولایت کې داعش او وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ جوبله اړولې. حکمل روان لپی لند تفصیل اورو.
افغان چرواکی وای دی افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت د دهنیغوري ولوسولي تر سخت جګړې وروسته وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې راوستي. د دې ولوسولي په ځینې سیمو کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمن جګړه روانه ده. د بغلان ولی ویان محمود حکمل له ډي وي سره په خبرو کې وویل چې په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه ګڼ شمېر وسلوال طالبان دې ولایت ته راغلي او د یوې اونۍ راهیسې د مرکز بغلان او د هنیغوري ولسوالۍ کې له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړې ده. په یو بل رپورټ کې د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په اسکی مینی، نازیانو، کوټ او اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر وړاندې د قهر سیلاب چرنیز عملیات دوام لري. دفاع وزارت ویان مرستیال بریج جنرال ارمنیش لاډیوی سره په خبرو کې وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې که هر سیلاب عملیات چې په هسکی مینی، دوبالا ولسوالیو کې ترسره شوي نونس تنه داعش وسلوال وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. حکمل روان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
د نایجیریا حکومت د چیبوک د سکول تختول شو جنکو نوی ویډیو ورسته تندرو اسلامي ډلې بوکو حرام ته درسیدو هڅه کوي. نوی ویډیو کې هغه 50 جنکې ژوندې خودل کیږي چې کال 2014 کې د دغه ډلې وسلوالو تختولې وي. ویډیو کې وسلوال داوه کوي یو شمیر جنکې د دوی ولکه کې مړ شي وي او غوښتنې کړي د پاتې جنکو بدله کې د دوی نیول شوی وسلوال خوشي کړي شي.
د مسلمانانو یوې ډلې په نیویارک کې وژل شوی د یو امام او د هغه ملګري په قتل کې د مرستو په لړ د انعام اعلان کړی دی. د 55 کالو امام مولاما اکونجی او د هغه د 46 کالو ملګری سراودین د خالی په ورځ د غرمې د مونځ نه پس د ډیر نیستۍ نه په ډزو وژلی شوي وو. د مسلمان امریکایانو تنظیم کایر وای هر چا چې د قاتلانو معلومولو کې مرسته وکړه $10,000 انعام به ورله ورکوي. د کایر مشر نهاد ایوان وای چې یو ځل گرفتاری وشي نو د قتل پر شا مقصد به هم معلوم شي.
د امریکا شمالي ویسکانسن ایالت په ملواکی ښار کې د اتوار دویمه شپه هم د پولیسو لخوا د وجل شوی تور پوسټ کې د پیخي په سر احتجاجونه شوې دي. د ملواکی پولیس چارواکي وای چې د احتجاج په وخت یو تن وشتل شوی چې ورسته په پولیس په ګاډي کې هسپتال ته رسولي. پولیس وای چې مظاهره چیان یې خواره کړی دي ورسره لاسونو کې ګټې او نور شیان هم موجود وو او د دې ترڅنګ یو شمیر مظاهرچیان نیولې هم دي.
د امریکا د ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ نن په خپله وینا کې د اسلامي تندروي پر ضد خپله تګلاره بیانوي. ډونلډ ټرمپ دینه مخکې سوسوزله ویلي چې هغه به د صدر اوباما د انتظامیه په مقابله کې د منځني ختیځ د جهادیانو پر ضد زیاته سخته تګلاره خپلوي، خو اوسه پورې هغه څه مخصوص پلان نه دی وړاندې کړی. د ټرمپ یو پلوي د الاباما سینیټر جیف سیشنز د اتوار په ورځ ای بی سي ټلویزیون ته ویلي وو چې د ټرمپ د وینا موضوع به د ترهګرۍ پر ضد جنګېدونکو ائتلافیانو او ملګرو سره باورتیا بیا جوړولی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. په دې یو ساته خبری خبرونه کې مهم رپورټونه لرو. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي د کوټه برید وروسته یو ځل بیا یو بل سره ناشتي څه کوي په دغه اړه باندې بدرته تفصیل درکو. خو بوزومو د بلوچستان سرخار کوټه ته چرته چې په دې ورځ باندې یو نه وړاندې ترهګر برید د هغه وروسته شو چې طالبانو په یو د وکیلانو مشر هغه په ډزو وجلو بیا چې کله د هغه لاش هسپتال ته روړل شو په هغه موقع باندې ځان مرګي برید کې د اویاو څخه زیات خلک چې کوم دی وبجل شو او وکیلانو مشران دا وایي چې په تیږې د شپېتون زیات وکیلان دي. په دغه اوس صورتحال لې یو هفته وروسته تفصیل یې د حمید سمسور نه اخلو. په کوټه کې موجود دی حمید سمسور، په خیر علي. مننه حمید سمسور. یو ونه ورستو زمګ اوریدونکو به غواړي چې خبر شری دینه چې د کوټه د ترهګر برید اثرات اوس هم موجود دي، د غم فضا په دغه ځای کې شته، وکیلان سوي که دغه تفصیل نه زمګ اوریدونکو خبر کې.
بالکل مشرف کرزه صاحب نن د بلوچستان څخه معلومه کوم د هي کوټي هغه ته د کوم کچاري د سیشن کوټي د ټول تم غلاو علي کوم وخت چې تاسو چې دې ټول چې کوم عدالتي کاروایی ولا هغه درېدل او په ټاپه باندې ولاړ ولا او کاربندي چې دې د دوام درلودې هیڅ کوم عدالتونو ته حاضر نشو. وکلان چې دې هغه په د بلوچستان پالیسه کې کوم مختلف ځای باندې چې خپل پاتای راځي خلک چې اوسم له باندې دل تر روان دي او کوم په عدالتو چې کوم کاروایی ده یا چې کوم مسایلین دي هغه سخت مشکلات سره مخامخ دي. په عدالتو چې د چپا بالکل هیڅ کوم نفس نو عدالتونو ته خلق ازري یو هفته یو ونې چې رسوي کوم وکیلان چې دا دي چې اوس د وکیلانو چې کوم دا ویني چې کوم شمیر ده هغه تقریبا و درش کې ته رسیدلې ده او په دغه پیښه کې دي د مو شمیر دا غو څه چې دا یا رسیدلې ده چې شتا یو او کوم شي دا که چې هغه چې د هسپتال کې ساور کړه نو څه دي تقریباً
تقریباً وکیلان دی او پدې کې واضح دا سب وو چې تقریبا نیم وکیلان چې کوم دی هغه یا مړ دی یا ژوبل دی، باقی وکیلان چې کوم دی هغه دغه زخمیانو کورنو سره څنګه تاسو وي او د مړو کورنو سره په دلاسه کې لګیا دي بوختي. خو د وکیلانو مشرانو سره مخبر شوی دی هغه سوي چې کله پورې به واپس کار ته راشو، څه خاص غوښتنه هم لري کنه؟
بالکل دا کوم وکیلانو چې کوم امتیاز دا غدا خبره کوي چې دلته په بلوچستان کې چې په ټول بلوچستان کې دي د دوی چې کوم د وکیلانو ورورګلوي دا ونه نیم سوه تنزيده پاره کې دا شو پلان هم څه هغه پریکټس نکړي عدالت ته نه جوړيږي هغه د څو کاروبار کې څوک دې کوي څلور نیم سو چې هغه د کوټ شار کوم پلان دی هغه کوم دي پاره کې نیم په نیم څه نه څه چې هغه ولاړې لمن څوک بخښي دي نو دوی دا خبره کوي چې موږ د حکومت سره کښینو او د کل ججان چې لاغو سره بخښینو پر لاغو سره دا خبر بخښي چې دلته به ستر کاروایي شو کوي ولې له دې کې چې ورسته چې په دویم ورځ باندې د کوټ شار کوم په شار کې شي پر دا خپل باندې کوم بریډ شو هغه د شریعي عدالت کوم جج زور احمد شوانی پر ګاډي باندې شو بیا د دوی خو به خوندو وته لیکن سم چې د پولیس ګاډي کوم د دې سره د دې سره په بدرګه کوله د ترافیک کوي هغه چارجر څو لپاره کې بیا رسول څه سان چې هغه ته تاسو او چې تاسو پولیس پکښي دي نو اوس پولیس دې هغه کوم وکیلان چې هغه ډیر ویریږي په وګ ډیر ویره خراب هغه دا وی چې شموږ برخه کاروایی شو کوو آیا د پولیس ته وکیلان ته کوم تاسو کوم دي ځان یو هغه ته تاسو حکومت ورکوي نو تر اوسه مال په دې دوی دې حکومت سره خبرې نه دي شوې چې کله حکومت سره بشپړ دې ما خبرې وشولې چې دا د تاسو لپاره به دې څه ګامونه اخلي بیا به لا وروسته چې دوی د عدالتي کاروایی چې دا غو د شروع کول پاکه باندې به خپل پریکړه ښکاره کوي
چې کله وکیلانو مشرانو چې مطمئن شو نو بیا به د عدالتونو ته واپس به تراتلو فیصله کوي خو یو بل مهمه پرمختیا هم ده د بلوچستان اعلی وزیر ثناء الله زهری او دغه شان د پوز د صدر کمانډ چې کوم مشر دی لیفټننت جنرال عامر ریاض هغه چې کوم دی مطبوعات دا وایي چې بلوس لیډرانو باندې چې کوم دی غږ کړی دی چې را د غرون نه دی راکوشي وسلې دی کی دی او خبرو اترو ته دی راشي دا څه خبرې شوې لري او چرته شوې دي څه غونډه شوې ده کنه څه تفصيلات اوریدونکو
سره او بالکل دا د بلوچستان مرکزی ښار کوټ څخه د یو سوشل کلومیټر په واټن باندې 13 وزارت کې یو غونډه وسله هغه کې د بلوچستان اعلی وزیر او د پونچ کمال رتبه مسؤل لیټنل جنرال صدرن کمانډ چې د جنرال ریاض هغه دواړه په دې غونډه کې موجود دي دا خبره وکړه چې په کوم خوابه دي بلوچستان پر او باندې ځاغو کې تاسو له درجه حرکت کې توپک شیزي خبر اترو ته راځي او د سردار ثناء الله زهری ویل چې دلته چې په بلوچستان کې کوم وسلواله مبارزه روانه ده په دې کې د هند استخباراتي ادارې سره لاس لري د بلوچستان یو څو د لارسي ځوانان چې دي هغه په پیسو باندې اخیستي په څو ټکو باندې او هغه ته د مرستې ورکوي د داویل چې دلته په خپل جلا وطن بلوچستان چې هغه په لندن کې ناس کې په نورو ملکونو کې ناس کې قدرته دا غریب خلک دي هغه د دې لپاره استعمالوي سردار ثناء الله زهری دا خبره هم کړل د هند نریندر مودي چې کوم وزیر اعظم دی د هند داغه د بلوچستان پاک له باندې بیان رد کړی د دا ویل چې نریندر مودي ویلي دی په خپل بیان کې چې کوم وزه په کشمیر کې روانه ده هغه په بلوچستان کې هم ده نو دا خبره وکړل چې د کشمیر او د بلوچستان ډیر توپیر لري په کشمیر کې خلک د بل خلې چې الکه خپل ازادي غواړي خلک راپورته شي دلته خو یو څوک سان دي او دې ته تاسو ازادي یا ازادي نشي ویل دلته
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د کانوریدونکو د ډیوا ریډیو خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو نیخ پنیغه اوري او د خبرونه تاسو د ډیوا ریډیو د ویب پاڼې د لارې هم اوریدئ شئ www.voadivaradio.com د ویب سټ پته ده هلته کې تاسو خبرونه هم لستې شئ او د ډیوا ریډیو چې کوم د ټلویزیون پروګرامونه دي هغه هم تاسو لیدئ شئ ویډیو رپورټونه هم لیدئ شئ راځو خبرونه اړخته او تاسو ته وس تفصيلات وړاندې کوو چې نن 15 اگست باندې د هندستان د ازادۍ ورځ منځل کیږي 13 ورځ 14 اگست د پاکستان د ازادۍ ورځ وا په دې دوانو مهمه ورځ باندې چې د دوانو ملکونو د ازادۍ خوشالیان منځل کیږي نو سسه مهمه ویناګانې شوې دي د دوانو ملکونو د مشرانو لخوا چې دوانه ملکونه د یو بل سره په پوله باندې پراته دي او د یو بل سره په ډیر تاوتریخواله هم لري ارباب محمود علي مونږ سره په سټوډیوز کې موجود دي هغه نه به تفصيلات تخلو د سوال سم اگست او د 15 اگست په موقع باندې د مهمه ویناګانو په حواله سره په خیر راغلی ارباب صاحب.
تیره مننه
دي ارباب صاحب. څه تفصيلات دي تاسو سره؟ 14 اگست د پاکستان ازادي ورځ او 15 اگست د هندستان ازادي ورځ ده. څه څه ویلې شوې؟
پاکستان او افغانستان، پاکستان او هندستان په جنوبي ایشیا کې دوه اټومي طاقتونه دي، دواړه اټومي وسله لري. په افغان په هندستان کې خپل مسلې دي، که په کشمیر کې وکتل شي او دغه په هندستان کې دنه سیاسي او نور امنیت په حق باندې مسلې موجود دي. په پاکستان کې د ټولو نه غټه مسله چې دا وخت تندروي او ترهګري ده، دغه مسلو سره مخامخ دي. خو دواړه په یو سات باندې په یو بل باندې اندېښنې او نیوکې هم کوي او د یو بل په حق اندېښنې لري. زه به اوریدونکو لپاره چې کوم د پاکستان سرخار اسلام آباد کې تیر ورځ خبرې اترې شوې د ازادۍ د ورځ په مناسبت سره د پاکستان هغه موضوعات په هم ته وړاندې کوم. خو د هغې نه مخکې چې نن هندوستان وزیر اعظم د هندوستان د ازادۍ په ورځ باندې څه وینا کړې ده، په هغې باندې به اوریدونکو خبر کړم چې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي هغه د هندوستان د ازادۍ د ورځ په مناسبت سره کام ته یا راغونډ شوي خلکو ته کومه وینا کوله. هغې کې د هندوستان په یو شمېر موضوعاتو خبرې اترې کړې دي، د هندوستان په اقتصاد باندې خبرې شوې دي، د هندوستان په زراعت باندې، کرکلې باندې خبرې اترې شوې دي. هندوستان کې د عام روزګار لپاره عام خلک چې کل راځي یا د بهر نه سوداګر راځي کاروبار کول غواړي، په هغې باندې خبرې اترې شوې دي. خو دوه موضوعات چې پاکستان سره تړون لري، پاکستان سره تعلق دي، نو اوریدونکو ته به هغه وروخه یو چې دغه مهم ځکه چې پاکستان او هندوستان دواړه جدا نظر لري په دې باندې. لومبه خبره د ترهګرۍ به خبره وکړو. نریندرا مودي چې کومه خبره کړې و د ترهګرۍ په حق له هغه لند شان د هغه وینا وړاندې کوو، بیا راغی نه پس پر هغه ترجمه وکړو او بیا په نور نظر وړاندې کوو.
آتنکواد سے مرنے والا پیشاور کا بچہ بھی ہمیں درد دیتا تھا، دکھ دیتا تھا، لیکن اور میرے رب دیکھ لیجئے کہ جب آتنکوادیوں کو گلوریفائی کرنے کا کام ہو رہا ہے،
جہاں آتنکوادی گھٹنا میں دردوس لوگ مارے جائیں۔ ہندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی دی هغه وای چې د پاکستان په خور خار کې کله چې په سکول کې ماشومان ووجل شو، په پیښور کې ووجل شو، نو هندوستان کې ټول سکولونه او په هندوستان کې د هغې لپاره افسوس خفقان وو. د هغې لپاره خو نن د انسانیت معیار وکتل شي، نو چې کله انسانان ووجل شي نو په نورو علاقو کې نوم یې وانخست. خو اشاره په کشمیر کې د هند د واک لاندې کشمیر کې کم چې هندوستان ګڼي چې هغه وسلوال دی، ترهګر دی، هغه ووجل شو، وانی نومیږي د آخري نوم د هغې دغه دی. نو هغې په حق باندې پاکستان کې بیا احتجاجونه شروع شو د ترهګرو لپاره چې کم ځای کې احتجاجونه کیږي او کم ځای کې ترهګر ته ډاډ ورکول کیږي، داغي صفت کیږي، داغي مرستې کیږي، نو هغه ځای کې دا معیار د انسانیت کم ځای کې پاتې شو. دغه ترهګری او دوی دا خبره وکړه چې د ترهګری لپاره په هندوستان کې هیڅ ځای نشته او د دې په خلاف په کوټلي ګامونه پورته کوي. همدغسې د پاکستان صدر ممنون حسین چې کله تیر ورځ د پاکستان د ازادۍ ورځ په مناسبت سره په اسلام آباد کې وینا کوله، د پاکستان صدر ممنون حسین هغه هم په پاکستان کې کم چې د ترهګرو په خلاف عملیات د ضرب از په نوم باندې شروع دي، په هغې باندې ذکر کړو چې دا عملیات ډېر په ښه طریقه باندې روان دي. د پاکستان د صدر ممنون حسین لنډشان وینا اورو.
مجھے پورا اعتماد ہے کہ ہم ایک نئے عزم کے ساتھ بھرپور کارروائی کر کے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ ناسور پھر کبھی سر
نہ۔ دا پاکستان صدر ممنون حسین دے ہغه وای چې پاکستان د ترهګرۍ په خلاف د ضرب از پمنوم عملیات او د قامی قابل عمل تکلار شروع کړی ده، نو دا به منطقي انجام تر رسوي، ترهګر به ختموي او داسې به د ځمکې سر نه روکوي چې هغه به بیا سر راونه ټکولی شي. دغه د پاکستان وزیر اعظم چې کله وینا کوله نو هغه په پاکستان کې د بډو رشوتونو په حق له خبرې اترې کړې دي. دغه پاکستان باندې چې کومې کارزی دي، پاکستان دا وخت د توانایي د کړکېچ سره مخامخ دی، بحران سره مخامخ دی، او د ترهګرۍ په موضوع باندې د پاکستان د پوز او امنیتي ادارو خبره هم کړې ده، هغې تعریف یې کړی دی. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د نورو خبرو سره سره د بلوچستان، د پاکستان د واک لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان په موضوع باندې هم غږېدلی وو. لنډ شان د هغوی غږارو.
گلگت کے لوگوں کا،
دا د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی د هغه وای چې زه د هندستان د بلوچستان د گلگت د خلکو او د پاکستان قبضه کړي د کشمیر د خلکو د زړه د کومې هرکلی کوم، د هغوی شکریا ادا کوم. هغه وای چې کله زراقلی هم په اقتدار کې نو هغه زما په حق کې وینا کړې ده. د دې په خلاف داسې نه وه چې یوازې په پاکستان کې دننه نیوکې کېږي چې کوم د پاکستان لخوا د ترهګرۍ او قابل عمل قامي تګلارې دي، یا د قانونو لخوا چې کومې اندېښنې څرګندولې کېږي د پاکستان وزیر اعظم یا د مرکزي حکومت په تګلاره باندې، یوازې په پاکستان کې نه، په هندوستان کې هم اندېښنې څرګندولې کېږي. خو د بلوچستان په حق له چې کله هغوی وینا وکړه نو د بلوچستان چې کوم بهر ملک پاتې کېږي جلاوطن مشر دی د بلوچ ریپبلیکن آرمی د بلوچ ریپبلیکن پارټۍ برهمداغ بوکتی د دوی د وزیر اعظم نریندرا مودی د بیان هرکلی کړی وو.
آی تھینک پرائم منسٹر مودی صاحب آن دا بیهاف آف هول بلوچ نیشن اینڈ وی هوپ دیٹ دا انڈین گورنمنٹ انڈین میڈیا اینڈ
برامداغ بوکتی وای چې زه د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودی شکریا ادا کوم د بلوچستان د ټول قام لخوا او د بلوچستان د هندوستان د حکومت شکریا ادا کوم، د هندوستان د میډیا شکریا ادا کوم چې د بلوچ قام لپاره آواز اوچتوي او د بلوچانو سره د ازادۍ په دې تحریک کې ملګری دي. خو دغه شان د پاکستان کې د نن د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې خلکو د پاکستان د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودی په وینا باندې احتجاج کړی دی، او د هندوستان د سترې محکمې اعلی قاضي هغه ویلي دي چې هندوستان وزیر اعظم پکار و چې هندوستان کې خلکو ته د انصاف غټه ستونزه ده، خو هغه کې د انصاف هیڅ خبره په خپل تقریر کې نه راکړه.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی، او زو اسلام آباد ته مختصر حال د پیر ولایت شانه هم اخ پیر زبیر شانه اخلو بخانه غواړو په نیویارک کې موجود دی. د پاکستان حکومت او فوز فیصله کړی ده چې دی بچ کم دی د ترهګری مخنیوي لپاره یو کم دیرش چې کم دی نور د سیویلین او د فوز ګډ چې کوم سانګې دي هغه به جوړوي، ادارې به جوړوي. دا په داسې حال کې چې د وړاندې نه هم یو شمېر ادارې جوړ کړې شوې دي. ګورو چې دې ته پیر زبیر شاه صاحب خپل نظر وړاندې کوي. پیر صاحب په خیر علي.
په خیر
پیر صاحب، دغه فیصلې ته تاسو په خپل پس نظر باندې ګورئ؟
جی، ما ته خو داسې ښکاري چې دا یو سیاسي فیصله ده، دا چې د کوټه د کوم حمله وه هغه نه پس دا دوم غټ لیول میټینګ دی، او بل ورځ کوم میټینګ شوی دی هغه کې ټول فوج مشر او د ایس آی مشر وزیر اعظم هغه لاندې دا میټینګ شوی و. نو موږ ګورو نو دوی وایي چې دوی به دا به چې کوم دا سانګې جوړوي یو کم دیر دې کار به بارډر مینجمنټ به وي او انٹرنل اندرونی چکم سیکیورٹی دا پاکستان کے آگوی بخیال ساتھی. نمون گو اول دیتا گور اول کلا تفصیلات نشتا چا آیا دا با فوج لاندے بھی دا با سیاسی کم سیویلین حکومت دا آگوی لاندے بھی دوی کار با اگزیکٹ سوی، او که فرض کا دوی پا ویسٹرن پا مغربی بارڈر باندی افغانستان سرانو او سا پوری علتا یو لک نزیاد فوج علتا آسم پروت دے، نو هغه سونه کړی شو. نو اوس به دا نوې چکم هغه دی دا نوې چکم سانګې جوړیږي دوی به سکاري، او دې سره سره به چې اوس کوم اول نه عسکریت پسندی زیاته ده، دلته داسې ګروپونه دي، اسلوال ګروپونه، فوج دی، پولیس دی، ملیشه ده، اوس په کې یو بل ګروپ جوړ شي وسلوال ګروپ، او هغه به مینډیټ کلیئر نه دی. نو مونږ به ګورو روان روزو کې، او د میټینګ دوی دا ویلي دي چې دې کوم دا څنګه جوړي دوی کار به دا وي چې کوم دا نېشنل اکشن پلان وو هغه باندې به بیا کار شروع کوي. نو اوس پورې خو دا دوه کاله وشو نېشنل اکشن پلان باندې مونږ هیڅ کاروایي ونه لیده، هیڅ عمل پرې ونه شو. نو ماته نه ښکاري چې دا داسې دوی یو سیریس یو هغه د کوشش دی چې واقعي ترهګري ختمه کړي، او ترهګري هم دې کې دا عالم چتېږي چې دوی به کوم ګروپونه ټارګټ کوي، اکه ګروپونه چې کوم نن سبا ګرځي لګیا دي تقریرونه کوي یا هغه په نیپ انډر پکاره چې هغوی باندې بندیز وي.
پیر زبر شاه صاحب او ډیر پښتو مونږ براتلون کې خبرونه کې بیا تاسو سیړنه اخلو، مونږ د خبرونه دی بل اړخ ته اوړو. ډیره مننه تر دې وخت پورې.
ډیره مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
تن اوریدن خود ڈیوا ریڈیو خبری خبرونه کې واری بیا تاسو ته هر کله وایو. په دې برخه کې به هم تاسو ته مهمه خبرونه او تفصیلی رپورټونه په مهمه موضوعات باندې وړاندې کوو. خو لاول خوښې د خبرونو سرټکو ته
د بلوچستان کوټه خار کې د شپېتو وکیلانو په ګډون او یو نه د زیاتو کسانو په ځانمرګي برید کې د وژنې یو هفته وروسته هم نن وکیلان عدالتونو ته نه ورغلي.
افغان چارواکو د هیواد په جنوب کې د داعش د شتوالي داوی رد کړی دی. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري وایي څنګه چې داعش ته په ننګرهار کې ماته ورکړل شوې د غشان ماته به ورته په نورو ځایونو کې هم ورکول کیږي.
جسے کہ دا ننگرار سرکوب شد اگر اینا جرأت کنن کہ با زابل بیاد زابل بیشتر سرکوب میشه و از بین میره. هر کسی کہ با اینا کمک کنن دشمن ماست.
د پاکستان فوج او نواز شریف حکومت په ګډه فیصله کړې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به د سیویلین امنیتی ادارو اضافي څانګې جوړوي. شړنکاران وایي د ترهګرۍ په ضد د نوې ادارو نه بلکې د ریاستی پالیسو بدلون ضرورت دی.
ہمیں یہ بتایا جائے کہ کس قسم کے اقدامات وہ کریں گے ان پوائنٹس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو کہ نیشنل ایکشن پلان میں ہے.
اب اس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان کوټه خار کې په سیول هسپتال کې د شوی ځانمرګ برید یوې اونۍ وروسته نن هم د های کورټ په شمول هر رقم عدالتونه بند دي او د وکیلانو مشران وایي دوی دا وخت د شپېتونه زیاتو خپلو وجل شو وکیلانو او د سلونه زیاتو زخمیانو او د دوی کورنو سره په دلاسه کولو او مرستو کې بوختي او کار ته د بیرته راتلو وړاندې به خپله غونډه کې مهمه فیصله کوي. د وکیلانو د مشرانو له خولې دا وخت د سلور نیمو سو څخه زیات وکیلان کوټه کې کار کوو او سلورمه برخه وکیلان چې اکثریت پاکستان وکیلان دي مړه او جوبل شوي دي.
د بلوچستان سیاسي او فوزي مشرانو یو وار بیا جلاوطنا بلوچ مشرانو ته د خبرو تر وړاندې سکړه ده. دوی وايي یوازې مذاکرات د ټولو مسلو حل دي. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري او د صدرن کمانډ مشر لیفټیننټ جنرال امیر ریاض ویلي دوی به ملک ته واپس راتلونکي د بلوچ مشرانو هرکلی کوي. اعلی وزیر دا هم زیاته کړې چې ناراضه بلوچ مشران د وطن ته واپس راشي او د ملک د آئینده لاندې دي په سیاسي عمل کې برخه واخلي.
د خیبر پختونخوا صوابي چارواکي وی وسلوالو ادینه سیمې ته نږدې د نوخار پولیسو اډیشنل ایس ایچ او ابرار خان په ډزو وجل دي. پولیس یاتوي پولیس افسر نوخار ته ډیوټي لپاره روان و چې دوه موټر سایکل سره په هدف کړی دي. د پیښې مواری کمیډل تر اوسه نه ده منلې.
د پاکستان حکومت د یو داسې قانون په مسوده لاس پورې کړی چې ورسره به په ملک کې د اقلیتونو او محرومه طبقو تحفظ یقیني کېدای شي. د مقامي میډیا رپورټونه وایي د دې قانون د لاندې به معذوري لرونکي د دریم جنس خلک او اقلیتي ټولنې د ځان سره شوي د هرې یوې زیاتۍ او د حق وهنې پر ضد خصوصي عدالت ته شکایت کولی شي. د قانون مسوده وایي خصوصي ټرایبیونل به د سیول عدالت عمره اختیارات لري.
د افغانستان ځای مامورینو او د ناټو کمانډرانو هغه اندېښنې رد کړې دي چې ګنې داعش تندره وډله د ختیځ ننګرهار نه علاوه هم نور افغانستان کې هلې ځلې غځولې دي. افغانستان کې د امریکا او ناټو ویان بریګیډیر کلیولینډ وایس آف امریکا ته ویلي دي په زابل ایالت کې د اسلامي ریاست ډلې موجودګي نشته او دوی یوازې د ننګرهار او کونړ په لږو سیمو کې لیدل کېږي.
د مسلمانانو یوې ډلې په نیویارک کې وژل شوی د یو امام او د هغه ملګري په قتل کې د مرستو په لړ د انعام اعلان کړی دی. د 55 کالو امام مولاما اکونجی او د هغه د 45 کالو ملګری سراودین د خالی په ورځ د غرمې د مونځ نه پس د ډیر نیستۍ نه په ډزو وژل شوی وو. د مسلمان امریکایانو تنظیم کایر وای هر چا چې د قاتلانو معلومولو کې مرستې وکړي 10,000 ډالره انعام به ورله ورکوي.
د امریکا په اړه باندې بل مهمه خبر، د امریکا شمالي ویسکانسن ایالت په ملواکی ښار کې د اتوار په دویمه شپه هم د پولیسو لخوا د وژل شوي تور پوستکي د پیښې په سر احتجاجونه شوي دي. د ملواکی پولیس چارواکي وایي د احتجاج په وخت یو تن ویشتل شوی چې وروسته پولیسو په خپل ګاډي کې هسپتال ته رسولی. پولیس وایي مظاهره چیان یې خواره کړي دي، دوی سره لاس کې ګټې او نور شیان وو او زیات ترې پکې نیولې دي.
د امریکا د ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ نن په خپل وینا کې د اسلامي تندروي پر ضد خپل تګلاره بیانوي. ډونلډ ټرمپ د نمخ کې سوسو زلا ویلي چې هغه به د صدر اوباما د انتظامی په مقابله کې د منځني ختیځ د جهادیانو پر ضد زیاته سخته تګلاره خپلوي، خو اوس پورې هغه څه مخصوص پلان نه دی وړاندې کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. تیر ورځ د زابل ایالت چې کوم ایالتي کونسل مشر دی هغه خپل یو بیان کې ویلی و چې په دغه ایالت کې داعش ډله هغه تربیه کمپونه لري او خلک برتی کوي. په افغان حکومت هم غږ کړو باید چې دوی سره مرستې وکړي، خو د ناټو چې کوم ویان دی په افغانستان کې بریګیډیر کلیولینډ هغه وایس اف امریکا سره د خبرو په وخت باندې ویلي دي چې په ننګرهار او د کونړ په ځینو سیمو کې داعش ډلې خو لیدل کیږي، خو په نور افغانستان کې کنه دوی لګیا دي هلې ځلې چې کوم دی زیاتوي. په دې اړه باندې چې کوم دی نور څه تفصیل چې کوم دی هغه دوی ته مخ ته نه دی راغلی، بلکې دغه ردوي چې کنه داعش ډلې په دغه ځای کې موجود ده. د داعش ډلې مشر چې کوم د خراسان ډلې مشر و حافظ سعید، هغه هم په تیر ورځ کې په امریکا وایي چې په ډرون برید کې وژلې دي. څېړنکاران وایي چې د دغه ډرون برید کې د حافظ سعید د وژنې وروسته د داعش ډلې لپاره چې کوم دی یو ډېر لوی زیان دی. افغانستان کې د تشدد پیښې په وروستیو کې نور هم زیاتې شوې دي او څېړنکاران وایي چې د امریکا لخوا دا اعلان چې کنه په دغه ځای کې دی فوج زیاتوي دا هم په دې خاطر باندې کړی دی. دغه افغانستان کې نور کو یو شمیر پر مختیاوي روان دي. نن پکې د افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت هنه غورې ولسوالۍ چارواکي وایي چې د طالبانو سره سخته جګړه روانه ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان را کوي.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ تر سختې جګړې وروسته وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې راوستي. د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د بغلان ولی ویان محمود حکمل له ډیوی سره په خبرو کې وویل چې په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه ګڼ شمېر وسلوال طالبان دې ولایت ته راغلي او د یوې اونۍ راهیسې د مرکز بغلان او د هنیغوري ولسوالۍ کې له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړې ده. نوموړي زیاته کړه تیره شپه وسلوالو طالبانو په د هنیغوري ولسوالۍ باندې برید وکړ چې د دې ولسوالۍ مرکز د حکومت وسلوالو مخالفینو لاس ته ولوېد. دی بغلان ولی ویان زیاته کړه چې په دهنی غوري او مرکز بغلان ولسوالۍ کې 25 وسلوال طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویلي چې د ډنډي غوري ولسوالۍ د نیولو پر مهال یې ګڼ شمېر افغان امنیتي سرتېري وژلي او یوه اندازه جنګي نکلیا وسایل هم د دوی لاس ته ورغلي دي. په یو بل ریپورت کې د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په اسکی مینی نازیانو کوټ او اچین ولسوالۍ کې د دیش وسلوالو پر وړاندې د قهر سیلاب چرنیز عملیات دوام لري. دفاع وزارت ویان مرستیال بریج جنرال اردمنیش لاډیوي سره په خبرو کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې قهر سیلاب عملیات چې په اسکی مینی دوبالا ولسوالۍ کې ترسره شوي 19 تنه دیش وسلوال وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. جنرال ردمنی زیاته کړه د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د دیش وسلوالو پر وړاندې تر هغه به د قهر سیلاب عملیات دوام ولري چې پر ویناي په سیمه کې د دیش ډلې له منځه نوي وړي. د ملي دفاع وزارت ویان مرستیال دا هم ویل چې نورستان ولایت په وټیګل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي دي. بریج جنرال ردمنیش وویل تیره ورځ وسلوالو طالبانو په وټیګل ولسوالۍ ته هجومي بریدونه پیل کړل چې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شول. د نوموړي په وینا د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې د 22 وسلوالو طالبانو په ګډون 2 تنه مېرمنې چې د ځنمرګو بریدونو وسکټونه یې په غاړه دي وژل شوي دي. ویان مرستیال دا هم ویل د نورستان وټیګل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په روانو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه نمتو قمندانان فضل قدیر او قمندان نواب هم ټپیان شوي دي. که څه هم ملي دفاع وزارت افغان ځواکونو ته په وټیګل ولسوالۍ کې د جګړې او عملیاتو پر مهال د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د نورستان ولي ویلي چې په دغو بریدونو کې 3 تنه افغان سرتیري وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه ندی ویلی. د یادونی وړ ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال، ختیځ او جنوبي سیمو کې له افغان ځواکونو سره د دیش او وسلوالو طالبانو د جنګیالیو د سختو نښتو او بریدونو رپورټونه ترلاسه شوي او د جګړې ښکېل خواوو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د رسیدو ادعاوې کوي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو تاسو وایئ چې امریکا ډیوه ریډیو ته غوږ یې. هم د افغانستان په اړه باندې مهم رپورټ د زابل ولایت څنګه تاسو ته وړاندې مو وګورئ. د هغې د ایالتي کونسل مشر تیر ورځ ویلي وو چې افغانستان حکومت ته چې دې سره د مرستو کې ځکه چې دلته داعش ډلې تربیتي کیمپونه پرانستي دي او برتۍ کوي، خو نن د ناټو او د امریکا چې کوم د پوزونو ویان دی بریګیډیر کلیولینډ هغه وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د ننګرهار او د کونړ په ځینو سیمو کې داعش خوشته خو نور افغانستان کې د هغې موجودیت نشته. د په سخته باندې دغه خبرونه رد کړي دي. په دې اړه باندې د ډیوه ریډیو همکار انیل خالد د وایس اف امریکا یو رپورټ راکوي.
په افغانستان کې ځایي چارواکو تر مخه تندرو تنظیم داعش اوس په نورو علاقو کې خورېدل شروع کړي دي. چارواکي زیاتوي چې په ډرون حمله کې د دولت اسلامیه ځایي مشر وژني او بیا په 13 د افغان ځواکونو ګټور عملیاتو د ننګرهار په مشرق او کونړ ولایت کې وسلوال په فکر کې چولی دي. آی ایس یا داعش تنظیم د افغانستان نورو ضلعو کې خورېدو نړوان دي. په کال 2015 کې خپل عملیات په ننګرهار کې اچین ضلع نه پیل کړي وو او د دولت اسلامیه خراسان څانګې لپاره ځایي وسلوال کمانډر حافظ سید خان وټاکلی شو. بلخوا پاکستان سره په پوله زابل صوبه کې اولس او سیاسي چارواکو د داعش د شتون خبره کړې ده. دوی وایي چې دا وسلوال د صوبې په خاک افغان او د چوپان کې موجود دي. په افغانستان کې د صوبایي کونسل ډایرکټر محمد حق بیان تر مخه آیس د برتیانو لپاره کیمپ هم لګولې دي. دی وایي چې افغان حکومت په دې خبره اندېښمن دی، خو لا تر اوسه د دې وسلوالو د اوباسلو لپاره څه ګامونه نه دي پورته کړي. که یو خوا د زابل چارواکي او ځای ولس په زابل کې د داعش د شتون خبره کوي، خو په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو ویان بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ د دې خبرې څه قسمه پخلی نه دی کړی. کلیولینډ وایس آف امریکا ته ویلي دي چې د آی ایس خراسان ډلې په زابل کې د موجودګۍ په اړه ورته څه ثبوتونه نه دي میلاو شوي، او یقین کوي چې دوی یوازې د جنوبي ننګرهار دوو ضلعو کې او په لږه شمېره کې کونړ کې هم موجود. دغه سی په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم دغه خبرې سره متفق کاری او وایي چې داعش لا تر اوسه صرف په ننګرهار کې قبضه چولې ده. حافظ سید خان څوک چې د افغانستان یا خراسان آی ایس ډلې مشر ټاکل شوی و، د دین وړاندې د پاکستانی طالبانو لیډر و. د امریکا د دفاع وزارت تیره هفته پخلی کړو چې د روان کال په 26 جولای حافظ سید چین ضلع کې په یو ډرون حمله کې وژل شوی دی. ځایي چارواکي وایي په دغه حمله کې 13 نور وسلوال هم وژل شوي وو. په افغانستان کې امریکا یو اعلی کمانډر جنرل جان نیکولس ویلی دی چې د داعش افغانستان څنګ د شام او عراق آی ایس ډلو سره ډایرکټ اړیکې دي. عمر زاخلوال د حافظ سید وجنی روستو په افغانستان کې داعش ډلې باندې څه قسمه اثراتو په اړه وایي چې دې سره وسلوالو غټ شکست موندلی دی. نه یوازې د دوی لیډران وجلی شو، بلکې په غټه پیمانه د دوی جنگیالي وجلی کېدو سره د داعش حوصله هم کمزورې شوې ده. امریکایي عسکري چارواکي وایي د داعش افغانستان څنګه زیات وسلوال اول د پاکستانی طالبانو برخو، خو چې کله دوه کال وړاندې د پاکستان فوج د ترهګرو په ضد عملیات شروع کړل، دوی افغانستان ته تېښته وکړه. د افغانستان قومي سلامتیا مشیر حنیف اتمر وایي چې تر څو پاکستان کې د وسلوالو اډې نه وي ختمې شوي، په سیمه کې به د ترهګرۍ پیښې هم داسې روانې وي. د ترهګرۍ د پیښو په لړ کې افغانستان او پاکستان ترمنځ نږدې 2.5 کیلومتره غیر محفوظه پوله باندې اکثر تنقیدونه کولی شي. پاکستانی چارواکو په دغه حق له ځینې ګامونه کپورته کړي هم دي، خو بیا هم دوی وایي چې د دومره لوی پولیس څارنه کول اسانه خبره نه ده.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ګران اوریدونکو د ډیوه ریډیو د ویډیو رپورټونه تاسو د ډیوه ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې هم لیدلی شئ. د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا، او تازه خبرونو نه هم هر وخت ځان خبر ساتلی شئ. د ډیوه ریډیو د ټویټر د لارې چې کله تاسو فالو کړئ آی ډی وی او ای ډیوا، نو تاسو به هر وخت د تازه خبرونو نه ځان با خبر وساتئ. راځو خبرونې اړخ ته. او خبرونه کې وس تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. په ترکی کې د ناکامه فوجي بغاوت نه پس چې هلته کې د ترک حکومت لخوا د گرفتارو کوم سلسله شروع شوی وه، هغه اوسه پورې روانه ده. او تازه رپورټونه په دې کې دادی چې عدالتي عمله تقریبا صد یو سل او اویاو نه زیات عدالتي عمله چې کومه ده، د هغوی د گرفتارولو وارنټ جاری کړی شوی دی، او په دې عملې کې حکومتي وکیلان هم شامل دي. تازه تفصیلات راکوي محمد عالمگیر.
د ترکی یوې شخصي خبری ایجنسی دوګان تر مخه پولیس د استنبول عدلیه ودانۍ په درې دفترونو چاپې والی. پولیسو ته د عدلیه د یو سل درې اویا اهلکارو د گرفتارۍ وارنټ ترلاسه کېدو پس دوی دا ګام پورته کړی. راپورونه وایي د حکومت لخوا دا امر د تیرې میاشتې ناکامه کودتا وروستو د پلټنو برخه ده. انکارا غنی د ترکی د ناکامه کودتا په شا په امریکا کې میشت په خټه ترک مولا فتح الله ګولن لاسته، او دوی د امریکا نه غوښتلی چې دی ترک چارواکو ته حواله کړي شي چې په مقدمه وچلي. خاغلی ګولن دا تورونه ردوي او د یاد کودتا غندنه هم کړي. د خبری ایجنسی دوګان تر مخه پولیس د ملزمانو د دفترونو تلاشی اغسته، او دا چاپی د کګلیان ضلع عدلیه دفتر او د خار یورپی اړخته دوه عدالتی ودانو باندې وایلي. ویل کیږي پولیسو په ودانو د دغه چاپو په محل یو شمیر کسان گرفتار کړي هم دي، او د ګګلیان نه ځان سره تفتیش لبوتلی. د ترکی ناکامه کودتا کې د لاس امداد په تور حکومت تر اوسه 15,000 کسان نیولی، او د کې 10,000 جیلونو کې چولی. د ترک چارواکو تر مخه د جولای په 15 نیټه د کودتا په هڅه کې 240 کسان هم وژل شوي دي. د تیر خالی پرواز د ترکی وزیر اعظم بینالی یلدرم ویلی و چې تر اوسه 6,500 سرکاري چارواکي چې د فوج او عدلیه کسان هم پکې شامل دي د نو کورونا په ارزي ډول فارغ کړي. د شمیره کې 15,000 کسان داسې دي چې مکمل فارغ کړي شوي. نن د ترکی خارجه وزیر میولود کاوسوګلو هم د نیول شوي خبریالانو په اړه میډیا سره خبرې کړي، او ویلي دا خبریالان د فتح الله ګولن تحریک سره تړون په تور کې نیول شوي، نه چې د خپلې پیشې له وجې. د ترکی چارواکو تر اوسه د سلو نه زیات خبریالان گرفتاره امر جاری کړو چې د هیواد ستر وکیل وروستو پکې د وسل وخت نورو خبریالانو د گرفتاره غږ پورته کړ. جرمنی او یورپی هیوادونو وار په وار په ترکی د صحافت اواز غلې کولو تورونه لګولي چې ترکی د غردوي. د ترکی د وزیر اعظم د دفتر په خوا یو شمیر خبري ویپاڼې هم بندې کړې شوې په دې اندازا چې دا د هیواد سالمیت او قومي سلامتیا ته خطر جوړوي. دغه رنګ د ترکی حکومت د 15 خبري ادارو لایسنسونه هم منسوخ کړي. ترک چارواکو د ناکامو کودتا وروستو د فوز په اداره کې هم لوی بدلونونه اعلان کړي. د صدر اردوان حکومت د بیړني حالت پر ځای ساتلو د سوري لاندې فوز د سیاسي حکومت د لاس لاندې راوستلو لپاره هر ممکنه ګامونه پورته کړي. د دې وړاندې د ترکی فوز یو خود مختار اداره وه او دې ګام سره د فوز په مدني او سیاسي ټولنه اغیز هم ډیر کم شوی. د ترکی حکومت تر اوسه د فوز د زرو پورې افسران برطرف کړي چې ویل کېږي د ځمکني فوز 40% جرنیلان، د هوایی فوز 20% جرنیلان او 85% د بحری فوز ایډمیرل یې فارغ کړي. د فوز 3000 سپایان هم لري کړی شوی ولې د مختلفو عہدو 8000 فوزیان لا گرفتار دي. د ترکی صدر رجب اردوان چا باندې چې وړاندې دا تورونو چې په حکومت خپل لاس مضبوطول غواړي باندې دا نیوکه هم زیاتی شوی چې د ناکامه کودتا په ترس کې د خپل مخالفینو صفایه روانه کړي.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیور ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه کې مهمه غوښتنه د مرکزی حکومت نه شوې ده او هغه دا چې یاره مرکزی حکومت د تماکو چې کوم ټوبیکو بورډ دی د هغې انتظام هغه صوبې ته حواله کړي. د دې تر څنګ د امنیتي چارو په اړه باندې د هغې قانون سازۍ په حواله سره هم پکې نور فیصلې شوې دي. تفصیل یې د ډیور ریډیو خبریال حمید الله په دې رپورٹ کې راکوي.
د پښتونخوا اسمبلی د متفقه قرارداد د لارې د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د تمباکو بورډ انتظام دی د مرکزی حکومت پر ځای د صوبایي حکومت په اختیار کې ورکړي شي. قرارداد ایم پی ارباب جانداد وړاندې کړو
چې وو وفاقي حکومت یې استمر کی سفارش کرے کہ پاکستان تمباکو بورډ کا انتظام مرکزی حکومت سے منتقل کر کے صوبایي حکومت کے حوالے کیا جائے تاکہ متعلقہ کاشتکاروں کے مسائل حل کرنے کے ساتھ ساتھ مذکورہ فصل کی پیداوار میں مزید بہتری لائی جائے.
دشمیرو ترمخا د تمباکو فصل 15% پیداوار د پختونخوا په دوو ضلعو مردان او صوابه کې کیږي خو د فصل د نرخ او خرص اختیار د مرکزی حکومت سره دی. د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د ایم پی اے نگت او رغزه په توجه د لاو نوټس یو خصوصي یا سپیشل قانوني کمیټه جوړ کړه چې د صوبې د جرایمو او د دهشتګردۍ د مخنیوي د قانون او د پولیس طریقه کار د پاره د رولز د سره جان چوکړي او قانوني نیمګړتیاوي په ګوته کړې. نګت او رغزه اویل په کمیټې کې بعد د صوبې او د هیواد د بلابلو سیمونه د سر وکیلان غړي اغستل کیږي.
دهشتګردۍ مخ څنګه چوبېلا دنه علاوه کریمینل یعنی هغه زمینیانو باندې نه پويږي هغه چې د اس اس پی افسر او هغه په دې کریمینل او په پولیس هغه باندې نه پويږي چې کوم اس پی ګان کوم اس اچ او ګان کوم یعنی چې دا نه وي هغه برتي کیږي. کریمینل دهشتګردۍ نومونګ غواړو چې داسې قانون کې ایمیجیټ سا ایکشن نه ایمیجیټ سا زمونږ داسې اغراشي آی کې مونږ غواړو چې د ټول ملک نه مونږ یو داسې ټیم جوړ کړو د وکلا او د پاکستان د پیښور زمونږ چې کوم د کی پی کی دی چې اغه دا ټریننګ د پاره خبرو کی دا د کم کې چې سکم موجود دی هغه هم کیږي. د کې بابا قاعده بار کونسل والا هم راځي اسلام آباد والا هم بلوچستان والا هم سندھ والا هم پنجاب والا هم چې مونږ په دې کې قانون کې بهتري راوړو.
وروستو د اسمبلی غونډه د گورنر په حکم د نامعلومه مودې پورې ازنډول شوه. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبره.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو د دې خبری خبرونې نه پس به تاسو د هیلو ویو ای پروګرام اوري. زموږ همکار نصیر احمد کاکړ سره او د نن د ورځې ټلویزیون برخه به هم د شپې لسو نه یو لسو بجو پورې تاسو په ایشیا سیټ 3 ټی وی چینل باندې لیدې هم شي. راځو د خبرونې اړخ ته او وړاندې کوو تاسو ته یو رپورټ د پښتو د خیبر پښتو ادبي جرګې په حواله سره. دغه جرګه په 1955 کې د پښتو د غزل بابا چې ورته بابا غزل لقب ورکړی شوی وو حمزه بابا هغه جوړه کړې وه. خو دغه جرګه اوس په مالی ستونزو سره مخ ده. څه قسمه مالی ستونزې دي او کم کم قسمه پروګرامونه دي چې د دې ادبي جرګې د لاندې به په خوا کېدل او وس د مالی مسلو په وجه باندې نشي کېدی؟ په دغه موضوع باندې ابراهیم شینواری خبرې اترې کړې دي د موجوده د دې جرګې صدر منتظر شینواری سره، او د هغوی نه د دې جرګې تاریخ او د دې جرګې د مسلو په حواله سره پوښتلې دي. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
خیبر پختو جبی ادبی جرګه لکه څنګه چې تاوی د تاسیس په 1955 کې د پختو د غزل بابا حمزه شینواری کړی و، او بیا په دې وګړو دوران کې چې کنه بعض وختونه داسې راغله چې په هغه کې بیا فعالیتونه څه لږ ډېر کم شول یا وزن ډېر د حالاتو په وجه باندې. خو شکر دی نن سبا ډیر خپو آب و تاب کې او ډیر خپو غسر روان ده، او باقاعده په اجلاسونه یا هر 15 ورځې کې یو اجلاس چې هغه تنقیدی او مشاعره شي پکې تنقیدی مضمونونه پکې وړاندې کېږي، په پښتو ادب په ټولو اصنافو باندې تنقید شي او معلومات شي پکې. زاړه سینیئر کسان او موجوده ځوانان دا اننګ خلک مو سره په جرګه کې دی او په آب و تاب باندې روانه ده.
منتظر صاحب، د دغې جرګې پورې چونکې د حمزه بابا نوم تړلی شوی دی، او حمزه بابا په ګرد پښتونخوا کې ډیر احترام په نظر ورته کتای شي، نو اوس دغې جرګې یا د دغې ټولنې څه پلانونه دي آینده کې، او تاسو څه داسې د دغې خپلې هلې ځلې نورو پراخه کولو یا غځولو څه پلان شته؟
موږ خو ډېر پلانونه ډېر ارزوګانې ډېر هغه لرو، امیدونه لرو او پروګرامونه هم لرو. لکه داسې چې موږ خیبر سیمه چې کله دا ډېره ادبي لحاظ سره ډېر زرخیزه، او دغه کې موجود هم ډېر ښه شاعران او لیکوالان شته، او تیر شوي زموږ سره داسې کسان دي چې هغه اوس آن جهاني دي. موږ خواهش داسې دی چې دغه ټولو ورځې ولمانځو، د دغه ټولو داسې آثار دي چې هغه ناچاپ شوي دي هغه راغون کړو سره، او یو پروفایل ورته وایي که څنګه یا ګړې هغه سې یو پروګرام یې جوړ کړو، او ورسره ورسره داسې پروګرامونه چې دا تعلیم یافته ځوانان چې او دا موږ متوجه کړو د پښتو ادب طرف ته، او یو داسې پلیټ فارم ورته جوړ کړو چې په هغه کې دوی خپل ادبي فعالیتونه ترسره کولای شي او خپل شوق هم پوره کولای شي، او د پښتو او د پښتنو لپاره یو خدمت هم کړو.
څه قسم داسې مشکلات چې هغه تاسو ګڼئ چې ستاسو دغه هدفونو ترسره کولو کې یو خنډ دی؟
نو ډېر په هغه سره به وایم چې زموږ مشکلات کې یو عمده مشکل دا دی چې فلحال موږ په بازار کې د لوړګي په بازار کې یو کوټه په کرایه باندې نیولې ده. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده شاعران غریبانان خلک، نو هغو کې دومره اقتصادي هیڅ اوس نه وي او نشته پکې. موږ او دا ټول کارونه شي په خرچ باندې شي، موږ اقتصادي پلوانه ډېر زیات بې حده کمزور یو، کرایان د جیب نه خلاصو، او پروګرامونه چې کړم نو په هغه کې که چای اوبه لګي یا ورځین منځو یا هغه موږ په خپل جیب خرڅ کوو. نو موږ سره اوس پورې داسې بهر نه یا د حکومت ډلې یا د پولیټیکلې نه هیڅ قسم له کومک نه شوی دی نه راسره شي. موږ سره لږ هم کومک وشي نو په لږ څه باندې ډېر کار کړی شو او ډېر کار. خو حتی چې که تاسو وروسته تېرو شوو په دې سختو حالاتو کې د جنګي حالاتو کې وګورئ، نو موږ خپل فعالیتونه جاري ساتلي او د امن په نامه باندې اولنۍ مشاعره په زما په فکر باندې پښتو کې خیبر پښتو ادبي جرګې کړې ده، او د اوسه پورې لوی لوی مشاعرې چې روانې دي امن دپاره کار کوي، او زموږ دا مشن دی چې دا مثبتې سرګرمۍ په علاقه کې دغه له فروغ ورکړو، او دا منفي سرګرمۍ چې کومې دي چې دا ختم کړو او ختم شي، او زموږ دا ادبي ټولنه چې جرګه چې ده دا یو داسې پلیټفارم وګرځي چې دغه نه د علم د پوهې او د خصوصا د پښتو ادب لپاره یو خاص مقام جوړ شي، او آینده کې ځوانانو لپاره نور اسانتیاوې او هغه پیدا شي.
منتظر شنواری صاحب د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو سره تاسو دغه معلوماتي خبرو ډیر ډیر مننه.
استاذ ابراهیم صاحب یو جهان مننه، ډیر زیات تشکر چې زموږ پیغام دنیا ته ورسوه.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا غواړي موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.